السلام عليكم غانو بيبنكو دا وایس اف امریکا جو رادیو دین د نه هورز د کال 2000 شلم ستمبر د میاشتې لومړۍ نیټه دا وخت پاکستان کې د مخستنې اکثر په افغانستان کې ونیمه او په واشنگټن ډي سي کې د ګرمۍ یو بولس بجې دي د لوی پښتون خوا په دې یو ساته خبرونه کې ز تاسو ته اشفاق ومن هر کله وایم لومړۍ نیم ساته خبري برخه کې تاسو ته وړاندې کوم مهم خبرونه په اول سر ټکی د اسلام آباد های کورٹ پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف ته د ستمبر په لسمه نیټه عدالت ته د پیش کېدو امر کړی. بل خوا مریم نواز ویلي د سی پی ایک لویه اقتصادي پروژه باندې د یو تن سره په احتساب کولو هیڅ کوم اثر نه پرېوزي او زیاتوي چې د سی پی ایک مشر او د وزیر اعظم صلاحکار ریټایر لیفټنټ جنرل عاصم سلیم باجوا دی په ځان د لګېدلو تورونو ځواب وکړي. د پاکستان قدرتي اپتونو په د قدرتي اپتونو د نظم ادارې یا این ڈی ایم اے ویلی دی چې د جون 15 منټه نه تر د اگست 13 منټه پورې ګرد هیواد کې د بارانونو له کبله یو سل شپږ او بیا کسان مړه شوي او یو سل یو نور ژوبل دي او د موسمیاتو اداره وایي چې خیبر پختونخوا په شمالي سیمو کې د نور بارانونو هم امکان دی او د پولیو په ضد د واکسین ورکولو ادارې ویلي پاکستان کې د اگست په میاشت کې د شوي کمپاین په وخت او بیا زره میاندو او پلارانو خپلو بچو ته د څاڅکو ورکولو نه انکار کړی. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د اسلام آباد های کورټ پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف ته د ستمبر په لسمه نیټه عدالت ته د پیش کېدو امر کړی دی. د اسلام آباد های کورټ دوه کسیزه بینچ په کې جسټس عامر فاروق او جسټس محسن اختر کیانی شامل وو. نن یې د نواز شریف د هغه لور مریم نواز او د هغې خاوند صفدر عباسی پر ضد برطانیه کې د جایداد پر سر جوړې مقدمه اورېدنه کوله. همدغه ججانو د مسلم لیگ نون ګوند مشر باندې جوړو د دوه نورو مقدمو هم اورېدنه وکړه. د میاں نواز شریف وکیل خواجہ حارث ویلی چې نواز شریف دې وخت د هیواد نه بهر دی او د کرونا له کبله نشي کولای چې وطن ته راستون شي او عدالت ته پیشي وکړي. د وکیل دغه دریس ته په ځواب کې جج ویلی تر څو چې هغه خپل عدالت ته پیشي نه وکړي نو مقدمه مخکې نشي تللی. یاد دې وي چې میاں نواز شریف د وو کالو لپاره د لزیزیه مقدمه کې د عدالت لخوا سزا شوې وو خو تیر کال د ناروغتیا په سبب بهر ته د علاج لپاره د تللو اجازه ورکړې شوه خو دغه ضمانت موده هم سرته رسېدلې. نوموړی دې وخت برطانیه کې دی او د مقدمې د اورېدنې په وخت د مسلم لیگ نون ګوند یو شمېر پلویان د اسلام آباد های کورټ ودانۍ مخې ته راجمع شوي وو. بلخوا د مسلم لیگ نون ګوند نایب مشر او د پخواني وزیر اعظم لور مریم نواز ویلي د پاکستان او چین ترمنځ د سی پی ایک لویه اقتصادي پروژه باندې د یو تن سره په احتساب کولو هیڅ کوم اثر نه لویږي او زیاتوي چې د سی پی ایک مشر او د وزیر اعظم صلاحکار ریټایر لیفټنټ جنرل عاصم سلیم باجوا دی په ځان د لګېدلو تورونو ځواب وکړي. مریم نواز ویلي دي چې په نوموړي او د هغه په کورنۍ بهر هیوادونو کې جداد لرلو پر سر راپورته شوو پوښتنو ته دې ځواب صرف دا نه وي چې دغه دروغ دي. نوموړي اسلام آباد های کورټ ته د پیښې وروسته د میډیا سره خبرو په وخت خبرې کړي. دې ویلي لګول شوي تورونه په یو تن لګېدلي او هغه هم هغه دې د دغې وضاحت وکړي او داسې او دا سی پی ایک پورې هیڅ اړه نه لري. دی وویل چې لګول شوي تورونه او ثبوتونه ډېر لوی دي او د دغې قام ته سپیناوی دي وکړی شي. دی د وزیر اعظم عمران خان او د هغه د حکومت نه غوښتنه وکړه چې په دومره لویه خبره ولې خاموشه دي او چرته د ثبوتونو سره تورونه په پخواني جرنیل او د وزیر اعظم په صلاحکار لګول شوي د حکومت لخوا دې په دې باندې وضاحت وکړی شي. د پاکستان قدرتي پتونو په د نظم ادارې این ډی ایم اے ویلي دي چې د جون 15 نیټې نه تر دې خوا اگست 13 پورې ګرد هیواد کې د بارانونو له کبله یو سل شپږ او بیا کسان مړه شوي او یو سل یو نور ژوبل دي. د این ډی ایم اے ویبپاڼه وایي چې دا بارانونه به نور هم د خیبر پختونخوا کې د ستمبر میاشت کې په 14 ضلعو کې دوام لري. د دې بارانونو له کبله د یادې ادارې تر مخه خیبر پختونخوا کې 8 کسان مړه شوي دي. د خیبر پختونخوا په شمالي سیمه سوات شانګله دیر او چترال کې بارانونو زیات زیانونه اړولي. د حکومت لخوا ځپل شوو سیمو کې د مرستو رسولو لپاره کارونه هم شروع کړی شوي او د مالي کومک اعلان هم د خیبر پختونخوا حکومت د مړو او د ژوبلو لپاره کړی دی. این ډی ایم اے وایي چې صبح کې 199 کورونه جزوي او 190 کورونه په مکمله توګه بارانونو کې وران شوي دي. د دې ترڅنګ پلونه دوکانونه او جماعتونه هم په ګرده صوبه کې نړېدلې دي. د پولیو په ضد د واکسینو ورکولو ادارې پاکستان کې د اگست په میاشت کې د شوي کمپاین په وخت او 1000 میاندو او پلارانو خپلو بچو ته د څاڅکو ورکولو نه انکار کړی دی. د پولیو واکسینو ورکولو اداره وایي چې یوازې خیبر پختونخوا کې 4500 میاندو او پلارانو بچو ته د څاڅکو ورکولو نه انکار کړی. د اوسېدو لپاره د یادې ادارې مشر عبدالباسط دیوی ته ویلي چې په صوبه کې نو وو شامل کړای شو وزلو کې بیا په دغه انتاریانو کې کمی راغلی دی. دا په داسې حال چې پاکستان کې سږني کال د پولیو په ناروغۍ کې د اختو کسانو شمېره 15 ته رسېدلې او د پولیو د څار نړیوالې ادارې ایم بی اے ایم اے بی اندېښنې څرګند کړي دي چې پاکستان کې د پولیو ناروغانو په شمېر کې اضافه امکان لري. یاد دي وی چې ګرد نړۍ کې صرف دوه هیوادونه پاکستان افغانستان کې دا ناروغي شتون لري او پاتې تمامو هیوادونو کې دغه ناروغي ختمه کړې شوې ده. او همدا وو تر دې وخت خبرونه.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خبرمن اردن کو وایس اف امریکا جیو ریډیو یو ساته خبرونه لوی خبر پختون پاتې نه پنی غدا واشنگتن ڈی سی نه وګی د نیم ساته خبرې خبرونه په سر کې زو د نن ورځې مهم راپور پلوتا. د اسلام آباد های کورټ پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف ته د سپتمبر میاشتې په 10 نیټه عدالت کې د پیښ کېدو امر کړی دی. دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې د مخالفه ډلو لخوا په واکمنه ګوند باندې نیوکو کې اضافه شوې ده چې ګنې د دغه سي احتساب کولو په وخت د سیاسي انتقام کارونه ترسره کوي او په دغه ملک کې ځینې نورې ادارې داغې سره تړلي خلک چې په چا باندې د بڑو رشوتونو تورونه شته د هغوی څخه ډډه کوي او دغو ته پام نه راګرځي. زمونږ خبریال او رنجپان د وخت د اسلام آباد څخه موږ سره ملګری دی. داغې څخه په دغې باندې نور تفصیل اخلو. او رنجپان ستړي مو شي په خیر راغلی.
ډېره مننه شپږ سره تاسو
ډېره مننه ستاسې. او رنجپان که دا راته ووایي چې د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشر میاں نواز شریف پر ضد د هغه لور او د زوم پر ضد چې کومه مقدمه په اسلام آباد های کورټ کې روانه ده د هغې اوریدنه چې نن شوې که تاسې ما ته د هغې او زموږ اوریدونکو ته لږ تفصیل ورکړي.
جی بالکل اشفاق صاحب، دا اوریدنه نن اسلام آباد های کورټ کې شوې ده او دا د پاکستان مسلم لیگ لخوا چې کوم خواستونه جمع کړي شوي وو د مسلم لیگ مشر نواز شریف د دوی لور مریم نواز او د دوی زوم کیپټن ریټایرډ صدر تجکم سزاګانې ملاو شوې وې د احتساب عدالت لخوا د هغوی پر ضد دوی ته درخواستونه اسلام آباد های کورټ کې جمع کړي وو. خو دې وخت کې د پاکستان مسلم لیگ پخوانی مشر نواز شریف علاج لپاره په لندن کې دی او نن عدالت د دوی وکیل نه تاسو هم کړی دی چې دوی ولې پاکستان ته نه حاضرېږي. نو ځواب ورته د دوی وکیل ویلي دي چې د هغوی صحت ټیک نه دی او هلته علاج روان دی. د دې په ځواب د دوه کسیزه بنچ د اسلام آباد های کورټ دوی پاکستان مسلم لیگ د پخوانی مشر ته 10 سپتمبر پورې وخت ورکړی دی چې ځان تسلیم کړي او که چېرې په دې نیټه باندې دوی عدالت وړاندې نه شول نو بیا به عدالت دوی مفرور یا فرار وګرځوي. او دې سره عدالت په خپل ریمارکس کې دا خبره هم کړې ده چې عدالت نه حاضرېدو او پاکستان ته واپس نه راتلو په وجه عدالت کولی شي چې نواز شریف ته 3 کاله نور سزا هم ورکړي. اشفاق صاحب، تاسو ته به یادوي او اوریدونکو ته به مې یادوي چې کال 2019 د پاکستان سترې محکمې دا وخت وزیر اعظم نواز شریف د پاناما پیپرز سکینډل په مقدمه کې د خپل څوکۍ نه لرې کړی وو. وروسته کال 2018 د احتساب او عدالت نواز شریف ته په درې ریفرنسز کې چې ایون فیلډ، العزیزیا او فلیکشپ ریفرنس په نومیږي په دې کې دوی ته 10 کاله کې سزا اورولې وه. دغه شان د دوی لور او زوم ته هم د سزاګانې امداو شوې وې. خو وروسته بیا د اسلام آباد های کورټ د پخواني وزیر اعظم نواز شریف ته د 2 میاشتو ضمانت ورکړی وو او پنجاب حکومت ته دا واک ورکړی وو چې هغه کولی شي چې بیا وروسته د نواز شریف په ضمانت کې توسي ورکوي که نه ورکوي. هغه 2 میاشتې اوس نږدې 2 میاشتو ته رسېدلې دي او هغې نه پس د اورنه شوې ده او تر اوسه پورې نواز شریف چې دی هغه پاکستان ته عدالت ته دوباره بیا نه دی حاضر شوی. او پنجاب حکومت هم دا هوی چې کوم ضمانت کې توسي وه دا هې وړاندې هغې لکه دا منظور کړی نه وو، پنجاب حکومت دې نه انکار کړی وو. نو په دې کې دا نن د نواز شریف وکیلان او د دوی لور وزوم عدالت ته پیښ شوي وو. خو عدالت نن دا کړی دی چې دا نواز شریف ته 10 سپتمبر پورې وخت ورکړی دی چې عدالت ته پیښ شي او د کیپټن ریټایرډ صفدر او د مریم نواز چې کوم خواستونه دي دا هې اورنې لپاره دوی 3 سپتمبر ټاکلې دی. په دې نیټه باندې به د دې دوه خواستونو اورنه دوی کوي.
او رزپان دغه عدالتي کاروي وروسته د میاں نواز شریف د پخواني وزیر اعظم لور مریم نواز د میډیا سره خبرې کړې کړې دي دغه خبره تر په حق لوانی که زمونږ ورېدونکو ته وایي چې هغه په دغه کې کومې داسې غټې غټې خبرې هغه کړې دي.
جی بالکل اشرف صاحب، نن عدالت کاروائی هم ډیره مهمه با، خو چې مریم نواز عدالت نه بهر کوم خبرې کړې دي هغه ته خلکو زیات پام ورکړی دی، زیات اهمیت ورکړی دی. هر ځکه چې تاسو ته معلومه ده سر زبان دی په امریکا کې یو پاکستانی خبریال احمد نورانی یو خبر کې د پاکستان پوست پخوانی ویان اوس موجوده د پاک چین اقتصادي راهداري منصوبې مشر لیفټیننټ جنرال ریټایرډ آرسن سلیم باجوا باندې ځینې تورونه لګولي وو سره د ثبوتونو وایي کې دی ویلي وو چې آرسن سلیم باجوا او د دوی فامیل یو کم سل کاروبارونو کمپنۍ لري او دی وخت پاکستان امریکا کینیډا او عرب اماراتو کې د دوی کاروبارونه دي او عربونو روپو دوی کاروبارونه او جایدادونه لري. دا هی تردید آسم سلیم باجوا په یو ټویټ کې کړی وو، خو اهن پس په حکومتي کج باندې یا په پوځي کج باندې د پدې حق له سبا نه راغلی او د پاکستان میډیا هم په دې مکمل خاموش و. نن لومړی ځل دی چې پاکستان لوی حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ نائب مشر د آسم سلیم باجوا پر ضد لګول شوی تورونو باندې په ښکاره میډیا سره خبرې کړې دي او د یو تپوس په ځواب دوی دا ویلي دي چې د آسم سلیم باجوا چې کله پوس کې وو او اوس چې د سی پیک مشر دی نو دا د ولس د ټیکس په پیسو باندې دا نوکری کوي او د دوی پر ضد چې کوم تورونه لګول شوي دي او کوم ثبوتونه وړاندې کړي شوي دي هغه ډېر لوی دي، باید چې آسم سلیم باجوا راشي او د دې ثبوت د دې تورونو ځواب ورکړي. دې سره دوی دا هم ویلي دي اشفاق صاحب چې کله آسم سلیم باجوا پر ضد دا تورونه ولګېدل نو په سوشل میډیا باندې د هغې په حق کې په پاکستان کې ډېر لوی کمپین پیل شوی و. وایي کې دا خبره مختلفو خلکو کوله چې آسم سلیم باجوا چې اوس د سی پیک اتارټي مشر دی د هغې پر ضد د تورونو مقصد پارچین اقتصادي راهداري منصوبې ته تاوان رسولی دي. نو نن مریم نواز دا خبره کړې ده چې پاکستان کې دا منصوبه دا وخت وزیر اعظم نواز شریف روړې وه د دې چې کوم مجموعي مالیت دی شپېته اربه ډالره دی، نو که چېرې یو وزیر اعظم چې هغه منصوبه روړې ده او هغه په یو اقامه یعنی د یو عرب هیواد کې د اوسېدو اجازه نامې باندې د خپل سوکې نه لرې کېږي او د پروژې ته یا منصوبې ته ستاون نه رسي نو څنګه د سی پیک اتارټي مشر که د سوکې باندې پاتې کېږي یا د دې پر ځای بل څوک راځي نو دا پروژه چې دا ته په نقصان ورسي. دې سره دوی وزیر اعظم عمران خان باندې هم سخت تنقید کړی دی او ویلي دي چې کله وزیر نواز شریف هیواد نه بهر تلو نو وزیر اعظم عمران خان دا خبره کړې وه چې دې له وجې عدالتونو لخوا چې کوم سیاستمدارانو ته د چا پر ضد د نیب کیسونه دي هغوی ته دغه شان ضمانتونه ملاویږي نو د هغې د وجې پاکستان کې د احتساب د دوی بیانیه کمزوره شوې ده. نو مریم نواز عمران خان نه تپوس کړی دی چې اوس د پوز یو پخوانی جرنیل باندې چې دا تورونه لګېدلي دي نو آیا د دې نه پس به هم د دې احتساب بیانیه کمزوره وي او ولې وزیر اعظم په دې باندې څه واضح خبر نه کوي. دې سره مریم نواز یو څو نور مهم مثالونه ورکړي دي. هدا چې وزیر اعظم پر ضد کاروایی کیږي د سپریم کورټ یو جج جسټس فایزیسا پر ضد هم مقدمه روانه ده. دغه شم مریم نواز او د جسټس فایزیسا میرمن چې سرکاري عہدې نه لري خواهی پر ضد بیا هم د احتساب کاروایی روانه دي، مقدمه جوړه شوې دي. د ټولو دپاره یو شان قانون دی خو د پوز او پخوانی جرنیل چې ورباندې دانه لوی تورونه لګول شوي دي هغې دپاره د احتساب قانون بالکل غلی دی. نو دوی د وزیر اعظم او موجوده حکومت نه ده واضح تپوسونه کړي دي چې ولې په پاکستان کې دو قانونونه یعنی عام خلکو او سیاستمدارانو او قاضیانو دپاره یو قانون او پوز دپاره بل قانون ولې دی. اشفاق صاحب، مهمه خبره دا ده چې کله نه د ستوري د آسم سلیم باجوا پر ضد چې احمد نورانی کوم لیکلې وه دا لومړی ځل دی چې پاکستان کې یو سیاستمدار په دې موضوع باندې خبرې کړې دي. د رپورټ شایع کېدو سمدستي پس نه پاکستان حکومت په دې حق سره ځواب ورکړی او نه پوز ورکړی او پاکستان میډیا هم په دې باندې مکمل غلې وه. خو نن په پاکستان میډیا اوس هم په دې موضوع باندې غلې ده، خو په سوشل میډیا باندې ځینې خلک داسې دي چې هغې داسې ټویټس کړي دي چې نورو ګوندونو نه هم غوښتنه کوي چې څنګه پاکستان مسلم لیگ په دې موضوع باندې کلاو خبرې کړې دي، باید چې نور ګوندونو هم رامخه ته شي او په دې موضوع یعنی د پوز او پخوانی جرنل پر ضد چې کوم تورونه لګېدلې دي په هغې باندې خبرې وکړي.
ډېره مننه اورنج فاس تاسو.
مننه شفاق صاحب تاسو.
ډېره مننه. ګرانو خدای منوردونکو تاسو د وایس اف امریکا جوبر رادیو خبرونه لوی پښتون پاتانې په نګه د واشنگتن ډي سي نه وګي خدای منوردونکو د دې خبرونه وړاندې تاسو د خبرونه چې کوم د هلو وی ویډي ورډي خبرونه په دغه کې کوم نظر باندې کوونکی وو او کوم برخه اخیستونکی وو دغه معلومات او دغه خبرې دغه خلکو خپل نظر وو دا خبرونه یادونه درکو چې تکراری چلیدلې ده یعنی دا خبرونه مخکې هم چلیدلې وه ریکارډ شوي وو دا وروسته بیا چې کوم دی نو هغه نن ورځ باندې هغه خبرونه تاسو ته وړاندې کړې شوې ده بل راپور په لوتا د پاکستان کې د قدرتي آفتونو په وخت د مرستو چې کومه اداره ده این ډی ایم ای هغه ویلي دي چې د 13 جولای د 15 نیټې نه د جون د 15 نیټې نه تر دې وخته پورې یعنی د اگست د 10 نیټې پورې په بارانونو کې د مړو شمېره 1,000 ته رسیدلې ده او دغه بارانونو کې تر سلو خوښه چې تمدنه کړو نه هم په مکمله توګه باندې وران شوې دي په خیبر پښتونخوا کې دي دا وایي چې په راتلونکي میاشت یعنی د سپتمبر په دې روانه میاشت کې هم بخنه غواړم هم د بارانونو امکان شته په شمالي سیمو کې بالخصوص نو په دغه باندې زموږ د لیبرټي خبريال نشه کوم نو په تاسو ته خپل خبر وړاندې کوم
د انډی مې په پانه ورکړل شو شمیرو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې په اته سلويخ مړ شوی کسانو کې ویشت ماشومان هم دي نږدې 200 کورونه په جزوی او یو کم نوی کورونه په مکمله توګه وران شوی دي د تر څنګ دوه پولونه دوه دوکانونه او درې جمعتونو ته هم زیان اوښتی دي د خیبر پښتونخوا د سواد شاګرام اوسیدونکو اعزاز علي شاوای د کروندې زمکه سیلابي اوبو وړې ده او په پټو کې ولال د جوارو فصل د املوکو منو باغونه هم خراب شوي دي خو د حکومت لخوا ورته د شوي نقصان معلومولو او مرسته کولو لپاره څوک نه دی راغلی
بس جوان مورو په کې او بس املوکان او منی هغه ورل او نه مورل او املوک کې میوه او منو نه شو کولې نه څوک نه دی راغلی هلکه مونږ هم د کور نه وځلې انا خپل پیر کې جو بیګام مونږ لګډیر پیر کې
د موجوده باران لړۍ کې تر ټولو زیات مالی او ځانی تاوان په سواد شانګله او چترال ضلعو کې شوی دی د وزیر اعلی ویان او د سواد ضلع نه د قومي سملې غړي میا اشرف علي وای وزیر اعلی د پی ډی ایم او ضلع انتظامی چارواکو ته د باران نه متاثر خلکو ته د هر قسمه مرستې رسولو امر کړی دی
شهیدان شوی او کلاب ناغوي ته مونږ 5-5 لک روپۍ د یو یو شهید په سر باندې ورکړو کم ځمیان چې هغه ته مونږ یو یو لک روپۍ ورکړي باقی چې کوم د چا کورونا سیلاب وړو نه هغه تا اولنې انداد چې موږ چنټونا خوراک د بشترې او انداسې د ضرورت سامان لوخي دا ورته ورکړي دي لوکل انتظامی ها او دی دی نه ونه هغه انداد چې کوم کوم ځکه ضرورت دي د څه قسمه د روډونو د په هغې د فاره مونږه ایمرجنسي بریسز باندې اکسلریټر او د دې ګریبي چې هغه بهر شي
د انډی مې په پانا ویل شوی د باران د لړۍ به تر 2 سپتمبر پورې رواني او د خیبر پښتونخوا سواد بونیر او شانګلي ترڅنګ سورلس زلو کې د ډیر باران کې دوه امکان دی ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا پېښور
ګرانو خبرمنونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو خبرونه ته نه پنيغه د واشنگتن ډي سي نه غوږ یو سم تاسو په امر ګرځو د پولیو په حق لا د راپور په لوتا د پولیو د څار نړیواله ادارې ویلي دي چې په پاکستان کې په راتلونکي کې د پولیو پر رنز یا په ناروغتیا کې نور هم اضافه کېدی شي او داسې دا په داسې حال باندې چې په پاکستان کې سګنی کال هم د پولیو د کیسو شمېره 50% ته رسیدلې ده په ګرد نړۍ کې صرف دوه هېوادونه پاتې دي چې پاره کې افغانستان بل پاکستان دی چې دغه ته کې د پولیو پر رنز لا هم قابو نه ده موندل شوی لړی ورډي خبريال شاهين او پیږي ترانه باندې مو خپل تاسو په لاره کې
په خیبر پختونخوا کې د پولیو وایرس دویم ډول د مخنیوي لپاره تیر شوی پولیو مهم کې او یا زر انکاري خلک ریپورت شوی دی. د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي ادارې مشر عبدالباسط وای یوازې پیښور کې شپږ دې زر خلکو ماشومان ته د پولیو پر ضد واکسین نه دی اچولی. دغه انکاریانو کې زیاتره خلک حکومت نه د غوښتنو یا بغیر د سوجې پولیو ساسکي نه دی ورکړي، کوم چې د تل عمرې مازورتیا په خطر کې دي.
خدای مکه که د چا ماشوم مازوره کیږي نو بیا به دته نه خپل ذریعه معاش به تور یادی نه بوته بیا دا یادی چې یاره زما کور کې بجلی شته که نشته، زما لره غوسه پخه دا که نه ده. نو زمونږ خواست دا دی چې الله پاک دی ته د خپل کم دولت په شکل کې غټ نعمت ورکړی دی. سرکار دی ته د پولیو د دوه قطرو په شکل کې دا دوایي چې دا کور په کور کوسه په کوسه دا مونږ ګرځو عوامو ته مخواست دا دی، خاص کر پښتنو ته چې د دې سهولت نه فایده اوچته.
د خیبر پختونخوا په یوی زیلو کې د اګست میاشتې په 14مه نیټه د پولیو دویم ډول وایرس لپاره مهم پیل شوی بو چې پکې 4.5 میلیونه ماشومان هدف وو. عبدالباسط وای په هدفي ماشومانو کې یوازې 92% واکسین شوی دي، کوم چې د نړیوالې صحت ادارې معیار نه پوره کوي. هغه وای په دومره لویه کچه ماشومان د پولیو ساسکو څخه پاتې کېدل د پولیو وایرس نور خورېدو خطر سیوا کوي.
نو غټه خبره زمونږ لپاره دا ده چې مونږه کم از کم په سلو کې 95 یا 95 ماشومان هر بیره ویکسینیټ کو. نو ستاسو چې کومه دا خبره ده چې ریفیوزل دی، نو د دې چې کوم ریزلټس دي نتیجې دا کېدی شي که زمونږ د دومره ماشومان سیوا پاتې کېږي هر کمپین کې، نو زمونږ وایرس سرکولیشن چې دی هغه به نه بریک کېږي، هغه به نه ختمیږي، وایرس به موجود وي. او د وایرس د موجودګۍ په نتیجه کې چې کم د ماشومانو د مزدورتیا یا د کنډم کېدو کیسونه دي هغه به هماغه شانته کې وي.
په داسې حال د پاکستان، پنجاب او سند ایالتونو څخه نن یو وار بیا د پولیو وایرس لومبې او دویم ډول دوه پیښې ریپورت شوې دي چې تیره ورځ د پولیو وایرس د خورېدو د مخنیوي جاج اخیستونکې نړیوالې ادارې انډیپینډنټ مانیټرینګ بورډ پاکستان کې د پولیو کیسونو زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. دغه تازه پیښو وروسته پاکستان کې د پولیو لومبې ډول شمېره 8 او دویم ډول 25 ته ورسېده. خیبر پختونخوا د پولیو وایرس په اړه د ملک تر ټولو زیات ریسمنه صوبه ده. سکل خیبر پختونخوا نه د وایلد پولیو وایرس 22 او دویم ډول 20 پیخي ریپورت شوې دي. د پولیو د مخنیوي ادارې صوبایي مشر عبدالباسط وای کوشش کوي چې راتلونکي پولیو مهم کې پاتې شوی ماشومان ته پولیو ضد ساسکي ورسوي او د مازورتیا څخه بچ کی. شاهین فریدی، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
د پاکستان او افغانستان ترمنز د سپین بولدک او د چمن چکما لویا د تګ راتګ لار ده. دغه لار د کرونا وایرس یا د ناروغۍ د مخنیوي په خاطر تړل شوې وه، او د دغه لارې د تړل کېدو سره سم دغلته کې د پولیو چکما مهم و یا کمپاین و هغه هم په ډېر وخت ځنډول شوی و. او دغسې د دې لارې د خلاصېدو وروسته نن چې کوم دی نو دغلته کې اورېدونکو او اورېدونکو خلکو ته د پولیو ضد ساسکي چې کوم دی نو هغه ورکول هم شروع کړی شوی دي. نړۍ ورډې خبریال نعمت الله سرحدي په دغې باندې نور تفصیل تاسو ته خپل راپور وړاندې کوي.
د سپین بولدک او چمن ترمنځ سرحدي پوله بابې دوستي باندې د پولیو د ویکسینیشن عمل هم پیل شو. سپر دغه پوله باندې د پولیو ساسکي ورکوونکي ډلې و آر عمر و کوشنیانو او خلکو ته ویکسین ورکوي. چې د عالمي ادارو په مرسته حکومت پاکستان تیر کال د 25 مارچ څخه پر دغه پوله باندې د ټول عمر عادي خلکو ویکسین کولو سلسله شروع کړه. خوش پړ میاشتې مخکې د کورونا عالمي وبا د مخنیوي په لړ کې چې کله د چمن پوله بند شول نو دغه د پولیو د ویکسینیشن عمل هم ودرول شو. اوس د پولیو د بابې دوستي پر مقام باندې د پولیو ډلې ولاړې و خلکو ته ویکسین ورکوي. د ویکسین ورکولو یو چارواکی محمد نسیم وای
موږ دا وخت پر پاک افغان بارډر باندې ولاړ پر 0.5 باندې څار سړی راتېریږي موږ یې ویکسینو پاکستان ته داخليږي. بغیر ویکسین موږ یو سړی هم نه پرېږدو چې پاکستان ته داخله شي. د کبان دا د نن سار موږ ویکسین شروع شوی دی. هر سړی ویکسین کیږي بېرته
ویکسین
هر سړی تیریږي موږ ویکسین کو بهر پاکستان ته داخله شي.
د پولیو د مرز د مخنیوي لپاره کار کوونکي د عالمي ادارو د پریکړې سره سم حکومت پاکستان یوازې پر چمن پل دغه د ټول عمر خلک د پولیو په ضد ویکسین کولو کار پیل کړی دی چې باقاعده او خلکو ته مخصوصه سپنامې ور جوړیږي چې د پولیو څخه د تیرېدو په مهال به یو وار ضرور د پولیو څاڅکي اخلي. خو دلته د عالمي ادارې سیاست د ډبلیو ایچ او یو سیم ایز مشر ډاکټر شمس کاکړ وایي چې پر چمن پل و دواړو طرف ته د غټ عمر خلکو ته پولیو ویکسین ورکول عمل شروع دی. دوی د افغان چارواکو سره په دې لړ کې رابطه هم سوي ده.
پر نېشنل یو سی او د افغانستان چې کوم ایمرجنسی اپریشن سنټر دی هم په کوارډینیشن کې وو. نو چې افغانستان هم دویش په مخ کې دا کار په بارډر باندې شروع کړي او موږ دغه کوارډینیشن په تحت نن دا د خپل کار آغاز وکړي. تا تر معلومه ده چې پاکستان او افغانستان د دنیا واحد هغه ملکونه چیرې چې د پولیو وایرس موجود دی او د دې د مخنیوي لپاره دواړه ملکونه چې دي د خپل وسایل لو او مطابق چې دي دا کوشش کوي چې د پولیو وایرس کم سرکولیشن دي دمو ژوند طرف کو
په ټول نړۍ کې واځي دا وخت د پولیو وایرس په افغانستان او پاکستان کې موجود دی. سیدلته بیا پښتنې مونږ کې چې ټول د یو بل سره مشتي دي دلته پر لپسې د پولیو پیښه مثبت را روان دي. څو کوښنيان د عمر بر د مازوري سره مخامخ کوي د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پولیس څخه هر ورځ په ضرورو کسان تک او را تک کوي چې د پولیو د پرانستلو سره دغه سلسله وسوم روانه ده. چې د پولیو د مخنیوي لپاره کار کوونکي عالمي او حکومتي ادارې دا وایي چې دغه خلک د ویکسین کولو څخه په د پولیو وایرس په خپرېدو باندې دوی کابو ومیندي چې اکثره د پولیو د پیښې ازموینې کېږي د هغه وایرس لازمي د پولیو د یوې غاړې سره تعلق لري. نعمت الله سرحدي وی وی ډیوا چمن.
د امریکا په کالیفورنیا ایالت د دریو لوی خارونو کې د سلویختو ایمبولنس موټرو شرکت خاوندان یا مالکان د افغانستان سره تعلق لري او دغه کورنۍ دغه کاروبار یا دغه ایمبولنس چې کوم خدمت کوي دغه په حق باندې د لوی اړیکو خبريال راشد فراز نو په دې دغه په لاره کوي.
زمان نثار ابدیانی دے اصلاً پر جلال آباد بیسودی کی پیدا شوئے ہم پر ابدیان کے لیے خپل ابتدائی زدہ کڑے ماں پر کابل کی کڑی دی تر دو لسم صنف پورے پہ پس آگے بھی لاڑم اقتصاد پونزی تا لاڑم تاسف سارا آخر کال دے اقتصاد پونزی کے وہ مچ مہاجر شو پہ خبر تا لاڑم بے داغی جنا راغلم پہ یو نگوم کار کے امریکی تا راغلم ماں لمرنا کار چ شروع دلتا پہ امریکی کی ورت فلی مارکیٹ ہوئی چاغی جی کے دازار شوئی نے خرچے گی پیدا غیز نه په رستوران کې مې کار شروع کړ په ژوند کې مې کله ځان ته هغه نه پخکړی دلته خلکو ته مې برګرونه پخول بیا پس دا غی نه یو بل ډیر یو ستر دکان واغې کې ما لکه هم کار پکې کوم هم دا غلطه لکه باډی ګارد غوندې ومه ول چې هغه وخت وجود نه لږ زره تکړه ومه په افغانستان کې ما اته کال بوکس کوم دلته چې راغلم ډیر دوستانو ډیر زی تشویقولم چې بیا هم دا سکوهنه شروع کوم خو غریبی دی ورک شي مجبور چې کاروبار باندې شروع کوم یو غستیشن کې مې د شپې دوه مې کار کوم او د ورځې د خو به کالج ته تلم نو ما خپل زده کړې د مغز نه شروع کړې خدا کارونه ما بغیر د مور او پلار د دواګانو نه او د ورونو د سپورټ نه دا غوښنه ما نه شو کول. زما مشر ورور ډاکټر سیف علي احمد خان د هغه څو چې مونږ تاسو باید خپل یو کاروبار شروع کړو نو دا کمپنی مونږ تقریبا 15 نه ووم کال کې دا کمپنی هم شروع په نامه د بی میرټ په یو ون هم شروع کړو کورم کار کو هر کار چې مونږ کوو 15 واړه ورونه په اتحاد سره باندې کوو.
ټول فامیل سره راټول شو په امریکای کې دغه د امبولانس کمپنی چون زمونږ د پروفیشن مطابق وو زما پلار هم ډاکټر ده دغه ایدیا مونږ ته پیدا شو یو موټر هم شروع وکړ او خوشبختی او برکت په دې کې وو چې څلور ورونه وو یو ځای وو اتحاد هم درلود او څلور واړه په دې کې ډیر زیات کار وکړ
وس شکر الحمدلله تقریبا چلوخت امبولانسونه دي او د یو سلاتیا او کسانو شاوخوا دلته موږ سره کار کوي د زمونږ اوس هډ کوارټر د پیسات موږ یو دفتر د دې خواته هیواد خاط ورته وي چې موږ نیم ساعت 15 چلوخت تقریبا ده یو دفتر هلته لرو او یو بل هغه هم چې موږ یو ساعت 15 دقیقې لرو د ساکرامنتو خار ورته یو دفتر هلته لرو خو هر شی د ټول اپریشن دي ځنه کې دا یو خبره زه باید وکم چې بدون زحمت هیڅ کار نه کیږي. ما حتی څلوي خساته تر دوه یا ساته پور بدون دی بریک کار کړی دی په خوا زمونږ دفتر دلته نه و یو بل یو ورکوټ ایزي کې دوه ورځې درې ورځې مونږ کور ته به نه تلو ما په خپله په امبولانس کې کار کوم ما د امبولانس لایسنس مې واخیست جواز مې واخیست د پیرامریکن نو څلیرویشت ساعته اته څلوېښت ساعته تر درې ورځې پورې مونږ به همدغلته کار کوو دا زحمت به میشته خواري به میشته ولې چې رقابتونه او کمپټیشن دلته ډیر زیات و او مونږ د وطن نه وږي راغلي وو مجبور چې ځان دپاره یو روزي پیدا کړو په کې یو لاره ځان ته په دې کې پیدا کړو نو سختي او تنګي مونږ په دې کې ډیر لیدلې دي همدا داسې یو کمپنۍ ده خاص ډول امبولانس باندې دا نور بزنسونه غونډې نه دي چې شپږ بجې یا اوه بجې یا لس بجې د شپې شي تاسو تړی یو ځای زمونږ څلیرې شاته سرویس دوه بجې د سهار ماته زنګ راځي درې بجې د سهار ماته زنګ راځي پنځه بجې د سهار ماته زنګ راځي نو کړه مې هم پری باندې اوس را سره بلد شوی ده هغه هم پری باندې پوهیږي چې دغه کار د زما دغه روزګار د زما د سهارام خوب په دې کار کې په تاسف سره وایم چې نشته یعنی اسانه کار نه ده زه دغه یو خبره غواړم چې ټول دوستان پری باندې پوه شي که غواړي چې زحمت وباسي زر باید نه امید نشي
کو تاسو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه ورسته نیم ساته برخه ته نه پلیغه د واشنگټن ډی سي نه وګي د نن ورځې لپاره چې موږ موضوع انتخاب کړی دا نو هغه موضوع انتخاب د موجوده حالاتو پرانا کې موږ کړه دې داسې حالات چې په ګردن نړۍ کې د صحافتي ورورولۍ یا د صحافیانو چې کوم تنظیمونه دی یا د صحافت کومه پیشه ده د دې سره تړون کې خلک په کوم ملکونو کې د څنګه حالاتو سره مخ دي په دغه باندې وخت په وخت باندې تاسو ته د ویډیو رادیو په پروګرامونو کې راپورونه مرکه وړاندې کیږي خو بیا ځنې حالات داسې دي چې ګنې هغه د ملک دننه د سرکار او د سرکار سره سم بیا د ځنې ادارو لخوا او بیا دغه ادارو او د سرکار نه علاوه ځنې عام خلک هم په دغه پیشا پورې تړلي خلک چې کوم دي نو هغه یو پته د هغوی په کار باندې چې کوم دي نو لکه هغوی څنګه ول کیږي او یا د هغوی په راپور ته راولو باندې د هغوی نه تپوس پوښتنه او هغه تپوس پوښتنه بیا تر داسې حد ورسیږي چې په هغه کې هغه ته د ژوند د بایللو چې کوم دي د لکه هم ورکول کیږي هغوی ته د وجلو د لکه هم ورکول کیږي داسې قسم رجحانات په یو ملک کې دننه صحافت ته څومره نقصان دی دغه ټولنې دننه د آزاد صحافت او یا دغه ټولنې چې کومې مسلې دي د هغې رابرسېره کولو او د هغې ته د حل لارې پیدا کولو چې کومې ذمهواري دي د یو صحافي په حیث د صحافي نو هغې ته دغه څومره نقصان او زیان رسېږي یا د ټولنې په دې کې څومره تاوان دی په دې به موږ خبرې ترې کوو موږ سره زموږ همکار او سینیئر صحافي جانگیر خټک صاحب چې کوم د ناغي د نیویارک نه ملګری دي نو خټک صاحب تاسو ته پر خیر علی وایي اوس کړی وشه
ډیر مننه اشفاق صاحب تاسو ته ډیر سلام نه کړې مونږ او کتون کورې دین پر تام ډیر سلام نه کړې
ډیر مننه تاسو ډیر مننه تاسو موږ ته وخت راکړل خټک صاحب تیر ورځ په میډیا باندې په دغه یو خبر خور شو چې غني د ملک دننه د ادارو د غبن یا د کرپشن په موضوع باندې یو خبريال راپور یا داخل کل هغه ته په دړکو باندې تمام شو د دغه پاکستان زنه وسیدون کې خلک زنه ادارو زنه خلکو چې کوم دنه هغه ته د لکې د پی او پی دی او دا شته کې اوس هغه یو قسم له ویار مې شي په پاکستان کې دنه د صحافیانو په مشکلاتو باندې وقف وقف باندې د صحافتي تنظیمونو له خوا هم نیول کې شوی دی لکه د حالات ناسازګار او بیا داسې حالات جوړېدل صحافیانو پر دا مشکلات یې کېدل دا د آزاد صحافت لپاره څومره تاوانی دی دغه ملک دننه د ترقۍ په لار کې دا څومره یو لوی خنډ دی او یا دغه دغه کې چې کوم دی نو لکه دا خپل باندې چې کوم دی نو څومره یو غلط کار دی
ډېر مننه شاکر پاکستان کې دا ډېر د افسوس خبره ده چې پاکستان کې هميشه نه دا نن روز نه دا چې زمونږ په خوره چې کم خلک کار کوي هغه ریاستی ادارو سره وي هغه په ذهن کې یو پاکستان دی او که خلک عام زو ستاسو انت خلک چې کم عوامو کې راځو او هغه په ذهن کې بل پاکستان دی مونږ هغه پاکستان غواړو چې کم ځای کې مونږ ته پته وي چې په دې هیواد کې سکیږي چې کم زمونږ حقوق دي هغه ریاست ته د ذمہ داری والی چې هغه پامال نشي زمونږ د پاره پرمختګ او ترقی د پاره همیشه نه لارې کولو وي نه یوازې یو سو کسانو یو سو کورونو ته نو ورسره دا چې حقیقي جمهوریت دی نو بیا د هر چا آواز به هر چرته رسی او انصاف پکیږي که یو معاشره کې انصاف نه کیږي که یو معاشره کې رښتیا مې خطر نه راځي نو هغه تا مونږ هر قسم ته دعوی وکړو که دا جمهوریت دعوه وي او که دا هر تجویز دعوه وي هغه بیا داسې رښتیا نه ښکاري تاسو چې دا کمې واقعې طرف ته ذکر وکړلو هغه د صحافي چې څوک پکې راغلی دی احمد نورانی چې چا ته دا ټولې دړکې ملو شوي دي دا باندې دا حمله اول دل نه دي شوي 2018 کې هم دا باندې نامعلومه افرادو حمله کړې وه هغه وخت هم څه یو خبرو چې هغه بنیاد باندې دا پنخه شوی او یو ځل بیا لکه تاسو د ژوند خطرې دړکو خبرو وکړله یا په سوشل میډیا باندې چې کم زمونږ طرف ته خلک کوي چې کم کې هر قسم ته خلک دي ډېر خلک ورته وایي چې دا حقیقي خلک دي څه خلک ورته وایي چې د کې د خلانه راتلونکي خلک هم پکې شته دي نو اوس دواړه قسم ته خلک دي او هغه راشي او بیا هغه هغه خلکو باندې تور لګوي چې څوک رښتیا مخه ته راوستلو کوشش کوي زه دا به نه وایم چې دا صحافي چې چا باندې دا دومره زیات تور لګول کېږي چې دا پاکستانی نه دی او غدار دی او پته شته څه الزامونه پرې لګي ما خیال دا دی چې بے شکه کې دی چې هغه خبر مکمل توګه باندې درستوم نه مونږ به دا ومنو چې ریاستی ادارې او حکومت چې هر څه وایي هغه رښتیا وایي مونږ به دا ومنو خو آیا د ریاستی ادارو د حکومت دا فرض نه دی چې هغه د دې کم از کم لګ پلټنه خو کی چې د څومره رښتیا لیکلي دي او څومره دروغ لیکلي دي او بیا پاکستان کې عدالتي نظام هم شته دی چې کومه همیشه وایو چې یو آزاد عدالت موجود دی نو که آزاد عدالت موجود دی نو بیا خو پکار ده چې حکومت پلټنه وکړي هغه معلوم کی چې آیا دا خبر شرپسندې په ذهن سره جوړ شوی یا خلکو ته رښتیا راوستو په ذهن سره یا نیت سره جوړ شوی د دې فیصله خو پلټن نه پس کیږي کنه نو کفرس کیا یو سړی هم د کشانت کینی او هغه دا داوا وکي چې دا فلانه تړه غدار دی یا دا فلانی سړی دا نور بلچا ملک نه پیسې غستی یا بلته ما په خل دې سره نه خو مسلې حل کیږي او بلکې دې سره مسلې زیاتېږي کوری پاکستان یو کال اول د نړیوال چې کم آزاد صحافت ته یو فهرست جوړیږي هغه کې پاکستان لګونت خو لګ صورتحال لګو اوس هغه سلور درجه بپکل ته نزلې ته لاړ دي د کال ولې چې دکه شانت واقعیات مسلسل کیږي لګیا دي صحافی تنظیمونه چې کم دي د صحافت تړلی مرګري چې کم زموږ غلطه ناشتي اټولو دا تقریبا وینا ده چې هغه داسې فشار ګوري لګیا دي چې کم هغه اورستا سو کلونو کې نه دي کتلې دا دا پاکستان حکومت او دا ریاست دا ذمہ داری دا چې هغه د هغه خلکو ته مکمل یا خو د میډیا بالکل بند کی بالکل صفا دی وای چې چونکه دا میډیا دا پاکستان سره پاکستان سوچ سره اوس دا یاد ده کې اوس ساتي لکه ماته استو اول ذکر وکړلو چې پاکستان کې ډیر پاکستانونه ګرځي یو پاکستان هغه دی چې یو خاص ادارې سره به تعلق لرونکي وی هغه په ځین کې یو پاکستان دی بل هغه دی چې کم په وزیر اعظم په دفتر کې ناست سړې دی کس دی هغه په ذهن کې دی بل هغه دی چې کم یو صحافي دی زموږه په شان دی چې کم مونږه ناست یو مونږه زموږه تاسو په شان دی چې کم مونږه ناست یو مونږه سوچ لرو چې پاکستان کې مونږه شفافیت وړو رښتیا وړو او دا زموږه فکر څه شي فکر هم درکړې چې تاسو نه یوازې خبر مخه تراولي بلکې پټ خبرونه هم مخه تراولي هغه خبرونه چې کم خلکو ته معلومه نه وي او مونږه خپل چې کم سکلز وي چې کم هغه اہلیت راوستے چکم پا بنیاد باندے مونگا عام اولس پا نسبت دیاد پا آسانتیا رشتیا ہوتا نزدیت لیشو یا حقیقتا رشتیا ہوتا لیشو دوارا مکمل طور پر کی دیشی خو کتا سو فرض کیا یعنی ریاست کا زمان دا لا رہنی سی نو بیا خو دیتا پترشا جی جمہوریت بوائی بنا یو دا کے ریاست بوائی چکم دے کہ خلق دا دعوی کوئی چھ مونگا آزاد یو گوری اختلاف رائے ہر چرتا موجود دے بالکل موجود دے دلتا کے گوری تا مونگا امریکہ کے میش دیو مونگا دلتا کے دسے خلق پی جنو چھ کم باقاعدہ پا اخباراتو کے دا امریکی ریاست خلاف لیکی دلتا ناس دی امریکی ریاست خلاف لیکی خود امریکی ریاست نا پر اگی خلافی سم ندی کلی حاغا خلقو کتابو نے لکلی دی تاسو نوم چومس کی او دک کشانتے چھ کم اگا دی دا لکوال دی دا اگی او گوری باقاعدہ لکی اگی یو نظر لری اگی دا نا دا چھ اگی محب وطن ندی اگو نا خواہ امریکہ نے بلشتا ندی کل مونگا دا امریکی ذکر روکو خو اگی یو نظر لری امریکی دا پر اگی یو امریکی مستقبل پا آڑا یو سوچ لری اگا مطابق اگی یو خبر کوی نو چھ کم ہمیشہ نا دو خبری وی چھ کل تاسو چا پا بارا کیا یو شیس پا بارا کی رائے کائم ہوئی نو اگا دو وی یو خدا دا چھ دا وائی سا او دویم دادا چھ دا دے چھ کم آخر فائدہ یا نقصان چھ ترسی نو کمونگا ہر خبر ہو گرو یو دا خبر نا ہر خبر ہو گرو نو آگا کے فائدہ خدا رسی چھ آیا دا پاکستان خلقو تا فائدہ رہتی چھ کچا اغلا کڑی وی یا چا غیر قانونی ذرائع سرا پیسہ باہر لے گلی وی یا بل فے کڑی وی چھ کم دا قانون نو دا آگا چھ کم منصب ہو آگا خلاف تلے وی نو آگا خو بے پلٹنے پکار دی آگا چھ ہر سوک وی آگا صحافی وی او کا جرنیل وی او کا اگر سو کا سیاستوال وی او کا اگر جج وی ہر سوک وی اگر پکار دے چھ مکمل پلٹنی ہوشی او پاکستان کے دا سے روایات مونگ تا سمودہ کے لگ قتلی مو لگا تا سو گری پاکستان فوج کے دن نا این ایل سی سکینڈل یو راغلے ہو اربون اور پو یو دا غبن او دا اغلے یو سکینڈل ہو چکم تے دو جرنیلان پا مخر راغلی ہو اگر جرنیلان کور تا واسطو لے شوال نو چاہا گا آگا وقت کے دیش وال نو نن کا یو جرنیل صاحب باندے یو گتو چتی گیزو دانو ہم چاہا غل دے یا تھا دے لکا چے مونگ تارا حقائق لا نشتا دی یو خبر را غلے دے آگا کے دیر تنگین الزامات دی پا آگا باندے نو پکار دادا چاہا گا یو اہم منصب باندے ناس دے دادا آگا فرض دے چاہا گا راشی او باقاعدہ پورا احوال ور کی خپل حساب ور کی چے آخر دا اربونو روپو یعنی پاکستان کے اربونو روپے دی دلتا ملین ہا ڈالر دی چکم پا ذریعہ دا کمپنے چکم دلتا شروع شے بے یوانا دیر دیاتے اور آگا کے دھاگا خاندان کسان شامل دی رونے شامل دی زلدہ نوائی ماں چے اگر رونہ رون اغلا کرے دلتا کہ چمونگا یو دلتا کہ معاشر کی اس چے دیر ڈاکومنٹیڈ اکانومی دا دلتا کہ کسوک زر پیزے زر ڈالر ہم بینک رو باسی نو یو پورا پرفارما یو فارم دم جمع کئی چے دا پیسے زر ولی ہو باسم یا چے دیر اگر ٹکا چا بے پیسے تا رازی نو ہاگا ہم بیاتا کم از کم یو سس چرتا نہ چرتا دا رپورٹ کے چہ پیسے چرتا نہ راغلا کا فورن نو اور کے نو چکال اخر کے ٹیکس اور کے نو ہا وقت کی ضرور دے حساب ور کے چہ پیسے چرتا نہ راغا او ماسہ دا پار استعمال کرلا نو نو پر دے اکانومی کے زدانو میں چا ایک لاکھ کڑے دے تا غلط کار کڑے دے او کم از کم دا خبر مخت ضرور روانہ دا چونکہ یو پاکستان ڈیر اہم شخصیت دے گا وزیر اعظم جو سلاکار دے او ما پر خیال چے دا خدا عمران خان تے پخپل دا ذمہ داری دا چے آگا اور تو وائی چے پخپل دان پفارا والا مخدا او کرفل چلوی نوے او دین او رستو شا او پریدہ چے پلٹن یوشی معلوم بیشی او اگر نپس چے بے ہر تلا رہی او چے سو پرے صحافت باندے کر رن دے چے سو پرے دا صحافیانو باندے دا کنزل کول یا آگئی باندے ہر قسم تا الزامون لگول دا اولا خبر نردہ خدا روایت اوس پکا دا چے مات شی ولی چې پاکستان کے صحافت ختم شو یا پاکستان کے صحافت کمزور شوڑو یا پاکستان کے صحافت باندې قدغنونه امدک شانته جاری او ساتل شو نو پاکستان چې کم جمہوریت دے کم جمہوریت طرف ته یو سفر روان دے ډیر آئیڈیل نه دے خو چلو تلک ډیر مونږ روان دے نو آیا هغه به جاری او ساتل شي ځکه چې جمہوریت خو یو ډیر لویه برخه ازادي ده ازادي سوچ ازادي رائے آزادی چتر چا سرا ایسوسیٹ یا کم ہر سوچ سرا چتر تعلق لرے تا ته هغه ازادي ده چې تو پر ته ریاست خلاف کار نه کوي نو باقی خو تا ته هر قسم ته ازادي ده عدالت دی عدالتونه ته ولې نه دی
بالکل خټک صاحب احمد دورانی چې کوم لیکل کړی دی نو هغه وایي چې هغه د خپل رپورټ سره شواهد هم مخې ته راوړي دي دا څنګه ده چې هغه د خپل ځان خبرې کړې دي بل تاسو خبرو کړې چې دغه ملک کې عدالت شته دی دغه ملک کې نظام شته دی په دغه نظام کې د دې مسلو د حل رسو لپاره لارې شته دی دغه کې خلک ځي خپل دغه مقدمه چیلنج کړه دغه کا چیلنج کړه دغه رپورټ چیلنج کړه په دې باندې ته دا اصل حقایق چې کوم دی هغه مخې ته راوړی شي راوستې شي دغه مسله حل طرف ته تللی شي خو تاسو یو خبر په خپل خبر کې وکړل صحافت چې کوم دی نو لکه دا د خپلې معاشري دننه د ملک هغه مسلې چې هغه که حل کېږي نو د ملک ترقي دغې سره کېږي که دغه خوله بندېږي د صحافت لارې نیول کېږي د صحافیانو خولې تړل کېږي نو بیا ظاهره ده چې په دغه ملک کې جمهوریت ته او دغه ادارو ته چې کوم دی نو هم د دې تاوان رسېږي د خلکو لخوا دغه نیوکې کېدل آیا دا د خلکو په ادارو باندې اعتماد ختم شوی دی ځکه دی خپل چې کوم دی دغه دغه ته راغلي دي او په داسې قسمه صحافیانو په داسې قسمه رپورټونو باندې نیوکې کوي او یا په هغې باندې سپورې سترګې وایي یا چې کوم دی نو په دغې باندې د مرګ دړکې دغه صحافي ته ورکوي یا دغه وجه ده او که نه دغه ملک دننه چې کوم دی نو د صحافت په اقدارو باندې د خلکو او د ادارو د هغوی په حقونو باندې د هغې چې کومې صحافتي ذمهوارۍ دي په هغې باندې په خلکو کې آګاهي نشته دی څه وجه ده
زما په خیال دا چې کوم تاسو بیان کړل وجوهات زما خیال دی چې دا ټول چرته چرته پکې شامل دي زموږ معاشره کې پاکستان کې وګورئ تاسو ډېره موده کې تاسو ته دوه درې شیزونه ښکاري پاکستان کې یو میانه روي سوچ چې کوم پر موږ وایو هغه تقریبا هغې لپاره سپیس کمیږي لګیا دی یا تاسو یو طرف ته د سوچ او فکر د لارې او یا بل طرف ته دا مینس کې چې کوم خلک دي هغې لپاره لارې نشته دی هغې لپاره زه ډېر کم شوی دی او دا ډېره خطرناک خبره ده او زما خیال دی چې هغه سپیس کې چې کوم ځای کې خلک وایي چې زه یو منصفانه سوچ لرم زه یو منصفانه نظر لرم او زه یو ایماندارانه صحافت کې یقین لرم نو هغه د وجه نه زه هر چا خلاف خبره لیکی شم ما کې دا جرأت شته دی زه رښتیا ویلی شم که هغه تعلق رائټ سره وي یا لیفټ سره وي یعنی ګس یا اخی هر طرف ته چې سوچ او فکر د لارې خلک وي که هغه په حواله سره چرته یو غلط خبر راځي نو زه به دا جرأت لرم چې زه هغه مخې ته راولم حقایق مخې ته راولم اوس مسله دا جوړه شوې ده چې مونږه مینس کې ناست یو مونږ لپاره هغه سپیس کم شوی دی او هغه کې چې کم پریشر دی یا فشار دی هغه دوړو طرفه نه راځي چې کم خلک په حکومت کې او په ادارو کې ناست خلک دي لکه ما تاسو ته وویل چې هر چا په ذهن کې یو بیل پاکستان دی او هغه هغه نظر سره خپل سوچ فکر پالیسی او اکشن لري او چې کم بل طرف ته خلک ناست دي هغه هم یو سوچ لري هغه هم او دوړه خېګړه غوړي دا نه جاي پاکستان خېګړه یو نه غوړي دوړه خېګړه غوړي خو چې کم سوچ لري هغه ډیر ذات نیرو دی یعنی هغه ته موږ ټنل ویژن چې کم ته وي دا یو 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 پایپ کې چې دنه ګوري کنه نو تاسو ته دا تېډون نه ښکاري بس پایپ کې مخامخ چې سخ کاری مکه دی نو هغه د وجه نه چې کم زو تاسو یعنی موږ چې کم خلک صحافت سره تعلق لرو موږ هغه لګونته براډن کو ټنل ویژن نه بهر راوځو او هغه ایریا ته ځو یا هغه ځایونو په حواله لیکل کو چې کم نور خلکو د پاره ته ډېر زیات کمفورټیبل نه وي هغه ډېر زیات خوشاله نه وي ډېر زیات هغه نه وي چې زه دلته کې سرکار کولی شم یا خبره کولی شم او په دوه حالاتو کې چې کله صحافت سشې دغه مخې ته راولي چې کم ډېرو خلکو په ژوند کې لږ تکلیف راولي نو بیا هغه سره یا هغه سوچ سره ما تاسو ویل چې پاکستان چې کم دی هغه ډېر پاکستانونه پاکستان کې اوسېږي او پاکستان کې به مختلف نظر پاکستانیان لټي نو هغه مختلف نظر ولا خلک چې کم دي هغه مکه تراشي او چونکی زمونږه طرف ته سوشل میډیا ډیره زیاته شوې ده چې کوم ډیره ښه خبره ده دغه ایست بد نشته دي خلک خپل رائے اظهار کوي خو آداب چې کوم دي هغه نشته دي هغه ما خیال ده هغه ډیر زیات کم والے دي او بیا هغه سوشل میډیا چونکه یو ډیر طاقتور شی دی نو هغه ډیر خلق چې چا تعلق سیاست سره هم دی ریاستی ادارو سره هم دی او د کشنت نور هم خلق شته دي چې چا فیک اکاؤنٹس جوړ کړی دي یعنی هغه حقیقی اکاؤنٹس نه دي ازما په نوم باندې بلس اکاؤنٹس جوړ وی تاسو په نوم باندې بلس اکاؤنٹس جوړ وی تو هغه نه بدا سے ٹویٹس یا دا سے پوسټونه مخه ترازی چې هغه تاسو چې سوچ هم نه کړی او خبر را رواني نو دا کارونه هم پکې دي او د دې مخنیوي د پاره زما خیال دی چې لکه په سوشل میډیا باندې کتغن تو بالکل خلاف یم خو د سوشل میډیا په حواله سره آداب او چرته نه چرته سره لګ ډیر آداب پکار دي چې کم کې خصوصي توګه باندې داسې شیزونه چې کم انتها پسندی مخه تراولي چې کم انټالرنس یعنی خلکو کې چې کم برداشت وي هغه ختمي هغه عدم برداشت زیاتوي کم از کم دې په حواله چرته نه چرته سن اس آگاہی پکار دا حکومت دے آگاہی مہم چلئی پس کلونو کے دے نصاب کے دا شزنا واچوی چے یو دانشی کے دے چے یو پلار یو زوی پا مخ کے دا اوویل چے احمد نورانی غدار دے نو آگا دولس کالنا معشوم رہشی او ٹویٹر تا کی دی او کنزل شروع کی یا یو دیر مشر سڑے چے چا سر پورا معلومات نشت دی یا کی دی شی چاگا انگریزی نشی لوستلے او هغه ته چا ویلی دی او هغه ووري او بس په غوسه وباسي لګیاري او یا بیا داسې خلک چې چا باقاعده پلانینګ سره یو سړی یو عزتدار او یو ښه انسان بدناموي هغه هر څوک کېدی شي هغه زه تاسو هم کېدی شو ورته مونږ باندې حملې هم کېږي په ټویټر باندې ډېر ځل شوي دي خو مقصد زما وینا دا دی چې دا معاشره کې ډېر خطرناک ټرینډ دی هغه احمد نورانی په حواله وي او کاغا دا هر چا په حواله کاغا هر څوک وي دا یو ډیر خطرناک ټرند دی خو چونکه موږ د صحافت خبره کوو که صحافت پاکستان کې کمزورې شولو نو زما خیال دی چې پاکستان کې جمهوریت هیڅ کله هم نشي مضبوطې دلې بالکل هیر کوي دا خبره چې یو مضبوط صحافت بغیر پاکستان کې جمهوریت مضبوطې دی شي او که تاسو یعنی چې کم پاکستان کې واکمن دي کاغې دا خیال وي چې که صحافت یو کنټرولډ جرنالیزم په ذریعہ مونږ یو داسې پاکستان جوړولو کوشش کوو چې کم کې یو خاص سوچ خلک به صرف موجود وي نو هغه جمهوریت نشي جوړېدی هغه هر څه کېدی شي تاسو ورته هر څه نوم ورکولی شي خو هغه حقیقي جمهوریت نشي کېدی او دې چې کم هغه دې پته دی هغه د ملک نه بهر به لګي چې کله تاسو ملک نه بهر لاړ شي او نور غیر ملکیان ووري هغه به ورته وایي چې ښه دا جمهوریت داسې وي جمهوریت کې دا کېږي دا مونږ خو دلته نه کوو دلته خدای دې مونږ سره ډېر مرګ دی لګیا دي کنزل هم کوي خپل رائے اظہار هم کوي اختلاف هم لري هر څه کوي خو نن پورې ورته چا تاڼې ته بوتلو نه چا پیا حمله وکړل یې سم ونه شول نو دا پاکستان جمهوریت کمزور کوي پاکستان ریاست د پاره دا یو خبره نه ده
صحیح بل خټک سے یو دا خبره ده بل دا چې په دغه ملک کې چې څومره صحافیان دي نو یو برخه صحافیان یا د هغوی چې کومې میډیایي چینل دي که هغه ټی وی دی او که د هغوی اخبارونه دي مطبوعات دي هغوی هم کله کله هغه په اور د تیلو د را اچولو کار وکړي خپله داسې صحافیانو باندې د غدارۍ الزامات ولګوي او د یو میډیا دپاره د یو میډیا ادارې دپاره د یو تن دپاره د یو صحافي دپاره د غدار تور په یو کس باندې لګول او یا دا قسم خبره چې کوم دینو کول دا څومره یو غیر ذمہوار صحافت ته دغه په دغه ملک د صحافت لپاره څومره د تاوان خبره ده او څومره د رښتیا او مخه نیولو چې کوم دینو یو قسم لا مرسته کول دي دغه
پرې دا چې خبرونه چې کوم دي کې یو لوی چینل یا ورکوټي چینل خپل پلیټ فارم دې د لپاره استعمالوي چې هغه د جج رول ادا کوي چې لکه هغه هر څه خبر دی او پوره پلټنیم کړی دی او بیا هغه نه پس هغه دا فرمان جاری کوي چې دا فلانې سړی غدار دی او فلانې سړی محب وطن دی زما خیال دا دی چې هغه ته تاسو یو آزاد چینل نشي ویلې هغه یو پروپاګاندا مشین په کټګوري کې به ضرور راځي ولې چې همیشه نه په امریکا کې تاسو وګورئ تاسو امریکا کې چې کوم صحافت په حواله سره لوی سوال وځيږي هغه دا ډېر خلکو په مشن دا یره ظاهر ولا چې کوم ماینورټیز دي او یعنی چې کوم اقلیتونه دي او چې کوم تور پوسټان دي هغه همیشه نه چکم مین سټریم میډیا د نړۍ اخبارات رسائل جرائد دی هغه کې ډیر منفی انداز کې راځي، یعنی هغه چکم مثبت اړخونه دی هغه زیات مخه ته نه راځي. نو بیا تاسو ته پته ده چې کنزل اخبارات ته ونه شولې، بلکې سوال دا اوچت شولو چې دا راضی چرته نه، نو دا راضی دا هغه ځینه چې کمزه فیصله کیږي، هغه ته موږ وایو نیوز روم چې کمزه کې دا فیصله کیږي چې دا دو تاسو چې کوم خبرې کوو دا پروګرام آیډیا یا دا پروګرام چې کوم موضوع دی دا ټول هر څه نیوز روم نه پیدا کی او سوچ اغل ته نه شروع کیږي. نو بیا سوال دا پیدا شولو چې خانو بیا دا نیوز روم کې څوک کینی، نو بیا دا معلومات کوي چې ښا دو کې لکه د امریکای کانټیکس کې خبره کوم په پاکستان ته راولم، چې په امریکا کې بیا دا سوچ شروع شو چې خانو بیا دا نیوز روم کې وګورو چې دا څومره خلک داسي چې لکه تور پوستان یا ایشیائی خلق یا نور خلق څومره خلق په امریکای نیوز رومز کې ناس دي. چې کله تحقیق وشولو نو پتا ولګیدل چې تور پوستان او چې کوم نور اقلیتونه دي دا هغه په امریکای چې کوم لوی اخبارات دي او رسائل جرائد او چکم دا ټلویزیون دی دغه ډیر کم وو، ډیر کم نو بیا نیوز روم ډایورسټي یو ډیر لوی موضوع ده نن هم، او هر یو اخبار اوس باقاعده اعلان کوي چې مونږه داسې مختلف خلک خپل ادارو ته راوستل غواړو. مقصد یې څه دی؟ مقصد یې دا دی چې کله تاسو سره نیوز روم ډایورسټي وي، یعنی یو خاص سوچ خلک الته نه وي ناست بلکې مختلف سوچ او نظر خلک ناست وي، نو چې کله ادارتي فیصله کیږي نو هغه کې هغه چرته نه چرته هغه عکس کاری. چونکه پاکستان کې تاسو ګوري لکه ما خپل چونکه زه د نیوز روم یو زمانه کې مشرم پاتې شوم او ما ته پته ده چې دا فیصله څنګه کیږي او دا چې کم کم طرف نه تاسو باندې فشار راځي او فیصله اصل کې راځي کم طرف نه، نو پاکستان کې انفارچونیټلی یعنی ډېر د افسوس خبره ده چې نن هم ډېر لوی لوی ادارو کې چې کم نیوز روم ډایورسټي ده، یعنی هغه کې چې کم خلک مختلف سوچ او فکر خلک دي هغه کم دي. چې کم چینل تاسو ذکر کوئ چونکه پاکستان کې یو بل بدمرغ یو دا حقیقت دی چې کوم تر موږ هم مقامات یو چې مختلف چې کم تاسو وګورئ نشریاتي ادارې دي د هغو مشران صحافیان نه دي، یعنی هغه صحافیانو نه دي شروع کړی، هغه ما سره یا بل چا سره ډېر غټه پیسې ده او ما اشتهارونو باندې اول 10 کروڑ روپے لګولې، بیا ما سوچو کوم چې 100 کروڑ نور کا بل چینل ولې نه شروع کړي، مفت اشتهار بم چلے او بدمعاشي دې بیل ده. نو هڅه داسې خلک هم راغله او بیا هغه ته چونکه هر طرف نه چې کله یو فیصله صادر شي چې تاسو دا او چلوي یا داسې سوچ مخه تکي، نو هغه هغه کوي ولې چې صحافیان نه دي، هغه صحافت سره هیڅ تعلق نشته دي، هغه کاروباریان دي، هغه د سوچ او فکر کاروباریان دي، هغه پیسې اخلي مختلف ځایونو نه او هغه پیسې ولې اخلي چې هغه کاروباریان دي، هغه خو ګټه کې یقین لري، هغه پر رښتیا او دروغو کې زمانه دی خیال چې اکثریت زوات چا په باره کې دارای نه ورکوم
او د دې ملک په تاسو ذکر کوم تاوان رسیږي خټک سے
ډیر زیات ډیر دروند ګوري چې تاسو کله رښتیا پټ کړي چې هغه څومره هم بدوي، نو هغه تر تاسو خپل ځان ته نقصان رسوي، ولی چې تاسو هغه بيماري مخنیوي نشي کولای، لکه داسې دا چې زما په بدن کې یو کانسر دی او هغه ما نه ډاکټر پټوي او ما ته علاج هم نه کوي، دا ما علاج هم نه کوي او ما نه پټوي، نو نقصان چاته شولو ما ته شولو کنه. دغه شانته کې دا پاکستان یا د یو هیواد هر هیواد دی، هغه امریکایي پاکستاني هر هیواد دی، نو الته کې تاسو دا رښتیا دغه شانته پټوي نو هغه بيماري به زیاتېږي او هغه نقصان به هم هیواد تک کوي.
ډیر مننه ستاسو مونږ ته د وخت راکولو په پروګرام کې، د برخه په پروګرام وخت په دې پای ته رسیدي، ډیر مننه کوم ستاسو د خپل همکار وکیل خان سره ستاسو نه د ټولو اوریدونکو اجازه خلو د لافمان.